السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې دی. خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې خوشحاله ورځ مو تیره کړې وي، خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت وایي چې له یونیسف سره په ګډه له څو سیمو پرته د ټول هیواد په کچه د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ناروغۍ پر ضد د واکسین د کمپاین دوهم پړاو نن پیل شو. د عام روغتیا وزارت ویلي چې په دې کمپاین کې به تر 5 کلونو ښکته 9.1 میلیونه ماشومان واکسین شي. د طالبانو په لیکو کې د تصفیې کمیسیون وایي تیرو 5 میاشتو کې 4.5 زره کسان له خپلو لیکو ایستلي دي، او په دې کار سره یې د دوی په وینا خپل لیکې هم تصفیه کړي. د دې کمیسیون مشر لطف الله حکیمی نن رسنیو ته وویل له دې کسانو ځینې نیول شوي او عدلي ارګانونو ته هم سپارل شوي دي. طالبان وایي چې د دوی چارې پای ته رسیدلې او له دې وروسته به یو بل ګډ امنیتي کمیسیون ورته چارې مخته وړي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزیر د هیواد ټولو والیانو او ولسوالانو ته امر کړی چې د لوڅو څاګانو د پټولو په برخه کې اقدام وکړي. په یو بیان کې چې د طالبانو د حکومت له لوري خپور شوی راغلی چې کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی وروسته له دې والیانو او ولسوالانو ته ورته امر وکړ چې په زابل کې یو ماشوم ساته ولوید او وروسته یې له څو ورځو مړی راوویستل شو. په بیان کې د جماعتونو له ملا امامانو څخه هم په دې چاره کې د مرستې غوښتنه شوې ده. متحدو ایالاتونو ملګرو ملتونو ته ویلي کره معلومات ورسره دي چې ښیي روسیا پر اوکراین د برید په صورت کې پلان لري چې د اوکراین یو شمیر ځانګړي وګړي په نښه کړي او وی وژني یا یې کمپونو ته واستوي. په جنوا کې د ملګرو ملتونو په څانګه کې د امریکا سفیر بات شیبانیل کراکر د کپ لومړی نیټه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنری ته د هغه لیک محتویات روښانه کړل چې د امریکا د استخباراتو له قوله راټول شوي بوګنوونکي جزئیات پکې دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن په محتاطانه ډول د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره پر روانو ورځو کې پر کتنې موافقه کړې. ولسمشر بایدن هڅه کوي چې د روسیې ولسمشر پر اوکراین له احتمالي یرغل څخه راوګرځوي. مخامنې خبری مجلې تغواګي
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات وټکل په راتلونکو 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځ د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه یو. هرات اسمان ځای ځای وریځ د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه و. کندهار اسمان ځای ځای وریځ د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه یو لس. مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه صفر. او جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه لس.
ازادۍ رادیو ته غوږ یې وړاندې خبرونه کې د خبرونو پر تفصیل سربیره د دغو مسئلو په اړه اوریدلی شئ. طالبانو په دولتي ادارو کې پر ښځو حجاب جبري کړ، خو دولتي کارکونکي وایي
دغه محدودیتونو د ښځو استقلالیت اخلي. دوی باید واضح کړي چې اسلامي حجاب څه ته وایي.
طالبانو نارینه ته هم د ادارو دننه د ګیرې پرې خودل حتمی کړل. طالبان وایي د پوز جوړولو چارې نږدې بشپړې کړې، خو کتونکي وایي د کمه موده کې مسلکي اردو نشي جوړېدی.
جنگی ډله ده او جنگی قطعات جوړ کړي دي، او یې جوړوي او یې درلودل د مخکې نه فقط نوم یې ورته بدل کړی دی.
طالبان ادعا کوي چې خپلې لیکې یې له نامطلوبو کسانو تصفیه کړي دي.
د سفرونو تصفیه کمیسیون خپل کار بشپړ او د اسلامي امارت لیکې پاکې اعلانوي.
نن د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. طالبان وایي چې د ژبو پیاوړتیا هم له لومړیتوبونه ده.
هر افغان سی په هر ځای بغږیږي، هغه د قدر وړ ده. ژبې سي دي د غو د توسعه او پرمختګ لپاره پروګرامونه به انشاءالله تر نظر لاندې وي.
نو راپورونه هم لرو، هیله ده ملتیا مو وکړي.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوریدونکو، د دغه خبری ټولګې د سار موضوع دا ده چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویلي که په دولتي ادارو کې خزینه کارکونکې شرعي حجاب مراعات نکړي له دندې به منفک کړي. د دې وزارت په اعلامیه کې چې نن خبره شوه دغه شان راغلي چې په بې حجاب ښځې دولتي ادارو ته د تللو اجازه هم نه لري. خو دغه اعلامیه خبرګونونه پارولي او د کابل یو شمیر خاریان وایي چې لمخ کې په دولتي ادارو کې حجاب کې د طالبانو نه دی ویلي چې دولتي کارکونکو اوس باید څه ډول حجاب وکړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د دوشنبه په ورځ د یوې اعلامیې په خبرولو سره ویلي چې د دې وزارت سرپرست وزیر محمد خالد حنفي له پوهنې وزارت، خار جوړونې وزارت، د عدلیه وزارت، اوبو او برېښنا وزارت، فواید عامه وزارت، د کلیو او پراختیا وزارت، سترې محکمې او کابل ښاروالۍ څخه لیدنه کړې. په دې اعلامیه کې چې د طالبانو د رسنیو مسؤلینو لخوا له رسنیو سره شریکه شوي راغلي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت سرپرست وزیر په لیکنې بڼه له دغو وزارتونو او ادارو غوښتنه کړې چې په دولتي ادارو کې ښځینه کارکوونکي باید شرعي حجاب حتما مراعات کړي او د حجاب د نه مراعاتولو په صورت کې باید منفک شي. د جمهوري نظام د مالیه وزارت کارکوونکي چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي، د طالبانو حکومت د دې پریکړې په خبرګون کې وایي
د طالبانو دغه اعلامیه په دې معنی ده چې خځې نور دولتي ادارو کې کار کولای شي، خو دغه محدودیتونه د خځو استقلالیت اخلي. دوی باید واضح کړي چې اسلامي حجاب څه ته وایي. تر دې وړاندې هم د دولتي ادارو خزینه کارکونکو اسلامي حجاب مراتبه.
د دغه اعلامیه په دوام کې راغلي چې د نارینه مامورینو کارځایونه باید جلاوي، کم عمره او بیګیره کسان په دولتي ادارو کې استخدامول په جدي توګه بند کړي، د دولتي مامورینو صورت او سیرت د شریعت مطابق وي، او په وزارتونو او ریاستونو کې دولتي کارکونکو لمونز په جماعت ادا کړی. فواد چې د کابل پوهنتون د اداري او پالیسي پوهنځي د دریم کال محصل دی وایي
معیار نه باید ګیره وي. کوم ورته وګورو ټول به مولوي صاحبان په دندو وګمارل شي. معیار باید د وزوان د زده کړو کچه وي.
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په دې لیکنې بڼه له وزارتونو او دولتي ادارو غوښتي چې به حجاب خځې دولتي ادارو ته لتللو منع کړي. د کابل ښار یو اوسیدونکي په دې تړاو ازادي راډیو ته وویل
طالبان باید واضح کړي چې شرعي حجاب څه ته وایي. داسې خو نه کېږي چې موږ شرعي حجاب سره حملار شو خو دوی ته بیا د منلو نه وي، او مطلب یې له اسلامي حجاب چادري یا برقوي.
تر دې وړاندې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت د کابل ښار په ځینو سیمو کې د پوسترونو په بندولو سره چې د عربي حجاب او چادري عکسونه پرې وو خو ته توصیه کړې و چې شرعي حجاب مراعات کړي.
لګ وړاندې مې له سیاستوالې او د خزو له فعال شکرې بارګزینې پوښتل چې دا محدودیتونه په څه معنا کېدای شي؟
امر بالمعروف که وزارت دی او که یوه اداره ده، دومره صلاحیت او واک لري چې حتی قضا باندې هم حکم ورکوای سي. البته د دوی سپارښتنې زه نه پوهیږم چې تر کوم حده پورې شرعي سپارښتنې دي، ځکه چې د شریعت پر اساس باندې خو دوی دغه رقم سپارښتنې خلکو ته نشي کولای. په شریعت کې اول دوی باید خپل سترګې ساتر کړي، خپل کړنې د شریعت په چوکاټ کې برابر کړي. او پاتې شوله د حجاب موضوع، آیا هغه حجاب چې دوی وایي هغه شرعي حجاب دی که هغه د طالبانو حجاب دی؟ زما په فکر چادري او یا هم مخ ټول مخ پټول دا هغه مورد دی چې د طالبانو لخوا څخه بیان شوی، په شریعت کې نشته. نو متاسفانه طالبان خپل عقدې، خپل نظریات هم د شریعت په نامه باندې راځي او په خلکو باندې تبي. په شریعت کې جبر او اکراه نشته. په شریعت کې دا نشته چې تاسو خلکو ته وایسته چې شی واغوندی چې وانه غوندی، او په شریعت کې په جبر باندې لمنځم نشته. په شریعت کې په جبر باندې د ګیری جوړول، ویښته جوړول هم نشته. په شریعت کې هغه حریم خصوصی ته احترام شته. په شریعت کې قوانینو ته احترام شته. دا د کوم قانون لروی دوی دغه سپارښتنه کوي؟ چا دوی ته دومره واک ورکړی؟ آیا دوی نه پوهیږي چې په شریعت کې د شرعي حساب په اساس کې دوی اول باید خلکو حق ته درناوی وکړي، هغوی خصوصي حریم چې د هغوی کالي، لباس او مخ دی هغه ته احترام وکړي کنه؟ نو بیا دوی راشي د شریعت خبر وکړي. د شریعت په اساس باندې اول باید د خلکو ګیلې
وکړي. چې کله دا وزارت رامنځته شو دوی ویل چې د دوی سپارښتنې به تر ډیره یوازې د سپارښتنې په چوکاټ کې پاتې کیږي، اما اوس داسې ښکاري چې تقریبا دوی یو څه مخکې سره تللي. ویل دي چې به حجاب ښځه باید له کاره منفک شي، او هغه ځوانان چې ګیرې نه لري یا ګیرې نه پرېږدي، ګیرې خري، هغوی هم باید استخدام نشي. دا پریکړې فکر نه کوي چې یو ډول له وخت مخکې یو یا هم ډیره په بیړه کړي؟
زه فکر کوم طالبان دا اول نه تر ننه پورې تناقض ګوی لري. خبرې یو څه دي او کړنې بل څه. دغه محدودیتونه دي سربیره پر دې چې دوی ښځې کار ته نه پرېږدي، مګر هغه ښځې معلمین یا نور خلک چې کوای شي د کار زمینه ورته برابره شي، ځکه چې مکتبونه دوی اعلان وکړه چې باید شروع شي حمل میاشت کې، او بیا دا رقم محدودیتونه هغوی باندې وضع کول او اتومات منفک کول، دا نه اسلامي قوانین دی، نه د افغاني قوانین دی، نه دا د ټولنې دود دستور دی، دا تبعیض دی د ښځو په مقابل کې.
د ښځو فعال او سیاستواله شکریا بارکزی و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ رادیو واوري.
طالبان وایي دوی توانیدلی چې د اردو د جوړولو چارې 15% بشپړ کړي، خو د چارو کتونکي ورسره دا ادعا نه مني او وایي چې مسلکي اردو په دومره لنډه موده کې نشي جوړېدای.
په داسې حال کې چې نن په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ شپږ میاشتې او شپږ ورځې کېږي، د حکومت د دفاع وزارت ډیر ژر د اردو د جوړېدو خبره کوي، خو د مخکینی نظام د دفاع وزارت یو چارواکی بیا وایي په دومره کم وخت کې په خپل اصلي مفهوم د اردو جوړېدل ناشونی خبره ده. د طالبانو د دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمی ازادي راډیو ته وویل چې د پوز یا اردو د جوړولو 50% کار مخته ولاړ دی او ډیر ژر به د افغانستان خلک د وی مجهز اردو خاوندان شي.
تقریبا 80-85% کار شوی، په ډیر نږدې راتلونکي کې به د افغانستان خلک یو مجهزه، منظمه، خپلواک او ژمنه اردو ولري.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد هم د افغانستان د ملي تلویزیون سره په خبرو کې د وی مجهز اردو د جوړولو خبره کړې وه او ویلي و چې د اردو لپاره د نوملیکنې بهیر تر 30,000 کسانو پورې رسیدلې ده. که څه هم ښاغلی خوارزمی د دغې اردو د تمویل په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو محمد یعقوب مجاهد په خپله مرکه کې ویلي و د دوی نوی اردو به 110,000 کسیزه وي او د چا په مرستو به هم تکیه نه وي. خو د مخکینی جمهوري نظام د دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل بیا په دې اړه وایي
د اردو شکل تر اوسه پورې دیو نه لري او نه دومره زر هغه اردو چې په کوم مفهوم باندې ده هغه جوړولی شي. البته جنگی ډله ده او جنگی قطعات جوړ کړي دي او یې جوړوي او یې درلودل د مخکې نه فقط نوم یې وته بدل کړی دی.
خاغلی میاخیل د اردو د تمویل موضوع هم مهمه ګڼي. د مخکینی نظام د ملي دفاع وزارت او ملي امنیت شورا د وروستیو راپورونو له مخې په ټول افغانستان کې شاوخوا 3.5 لکه امنیتي او دفاعي ځواکونه وو چې د نړیوالې ټولنې ډیر د امریکا په مرسته تمویلېدل. خو د تیر میلادي کال د اګست په 15 نیټه په افغانستان د طالبانو په واکمنۍ دو سره دا پوز چې میلیارډونه ډالر پرې لګښ شوی و پاشل شو، چې یو شمېر له هیواده بهر ولاړه او یو شمېر هم په هیواد کې دننه په کورونو ناستي.
په ورته موضوع کې پاتې کیږو، طالبان دا کوي چې خپل لیکي هم له نامطلوبو کسانو پاکي کړي دي.
که څه هم نږدې هر ورځ په ټولنیزو رسنیو کې د طالب وسلوالو لخوا له خلکو سره د ناسم ناقانون او خپلسري چلند په اړه شکایتونه خپرېږي، خو د طالبانو په لیکو کې د تصفیه کمیسیون نن خپل صفونه پاک اعلان کړل. دا په داسې حال کې ده چې یوازې روانه اونۍ په کابل او کندهار کې یوه میرمن او یو ډاکټر د طالبانو په ډزو کې وژل شوي دي. خو د طالبانو د لیکو د تصفیه کمیسیون رئیس او د دفاع وزارت سرمفتش لطف الله حکیمی نن رسنیو ته وویل دوی په تیرو 15 میاشتو کې نږدې 3,500 شکایتونه څېړلي او پر همدې بنسټ یې 3,350 تنه له خپلو لیکو ویستلی دي چې 15 تنه یې کم عمره هلکان دي. خغلی حکیمی په خبره له دې ورسره د دوی مسؤلیتونه له درېګونو امنیتي او دفاعي ارګانونو جوړ شوی امنیتي کمیسیون مخته وړي.
د نظامی ارګانو د همغږۍ او نظامی چارو د تنظیم لپاره د امنیتي چارو کمیسیون جوړ شوی دی. صفونه تسبیه د چارو نظارت او تداوم، بیا کتنه د استر شویو کسانو تعقیب او د بیا داخلېدو مخنیوي د همدې کمیسیون دنده ده. په همدې اساس د صفونه تسبیه کمیسیون خپل کار بشپړ او د اسلامي امارت لیک پاک اعلانوي.
د طالبانو د دفاع وزارت سرمفتش زیات کړه په اخراج شوی او کسانو کې لدای سره داړي کو پتور هم یو شمیر کسان نیول شوی او عدلی او قضایي ارګانونو ته سپارل شوی دي، خو هغه په دې اړه قرار ارقام ورنه کړل. د خپل لیکو یوازې په 15 میاشتو کې د نږدې 3,500 کسانو اخراج د اندېښنه او پوښتنه لا زیاتوي چې د طالبانو په صفونو کې په څومره شمیر غیر مسؤول وسلوالو ځای موندلی. د طالبانو له لیکو د وستل شویو کسانو پر ضد د انسان تښتونې، غصب، قتل، غلا او غیر انساني چلند په تړاو شکایتونه ثبت شوي دي. د دې کمیسیون د شکایتونو د څېړلو مرستیال صبغت الله لطیفي.
لکه د اختطافچیانو مخنیوی د هیواد په ټولو ولایاتو کې او د هیوادوالو د غټو غټو شرکتونو مشکلات ور حل کول، همداراز هغه مجاهدین چې له ولس سره مخامخ کیږي د هغوی پر اخلاقي برخورد کار کول.
د طالبانو د لیکو د تصفیه کمیسیون 15 میاشتې وړاندې په دې مخه جوړ شو چې لخپلو لیکو هغه کسان وباسي چې په قتل، غصب، له بهرنیو ترهګرو ډلو سره پاړي کو، غلا، فساد او نور تورن وي. خو سره له دې چې د طالبانو د تصفیه کمیسیون نن د خپل کار پای اعلان کړ، مګر دا ارقام یې ورنه کړل چې په وشتل شویو 3500 کسانو کې څومره یې د کوم جرم له ترسره کولو وروسته د طالبانو له لیکو اخراج شوي دي.
په افغانستان کې نن د پولیو واکسین کمپاین پیل شو. جزئیات یې له احمد تکلاور.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي چې له یونیسف سره په ګډه له څو سیمو پرته د ټول هیواد په کچه د ماشومانو د ګوزن یا پولیو د ناروغۍ پر ضد د واکسین د کمپاین دوهم پړاو نن پیل شو. د عامې روغتیا وزارت ویان جاوید حجیر ازادۍ راډیو ته ویل چې د دې کمپاین په ترڅ کې به له 50 کلونو کم عمره 9.1 میلیون ماشومان واکسین شي. خو ښاغلی حجیر زیاته کړه چې د سړې هوا له کبله په بامیان، دایکندي او غور ولایتونو او همدارس د بدخشان او غزنی ولایتونو په یو شمیر ولسوالیو کې دا کمپاین نه تطبیقیږي.
دا کمپاین په دوه مرحلو کې سرته رسیږي چې لومړی مرحله نن دوشنبه په شمالي او په لویدیځ ولایتونو کې پیل شي او په پلان کې دی چې په جنوبي او په ختیځ ولایتونو کې د کاپ یا د هود د میاشتې په 9 نیټه پیل شي او بامیان، دایکندي، غور او د غزنی او د بدخشان ځینو ولسوالیانو د سړې هوا له کبله دوی په دې کمپاین کې به شامل نه وي.
پروان 1400 هجری لمریز کال کې په افغانستان کې د پولیو یوازې یو مثبته پیښه په پکتیکا کې ثبت شوې چې د عامه روغتیا وزارت په وینا د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې لموندل شوې پیښه سره ورته ریښې لري.
په کابل کې نن یو ډله میرمنو لاریون وکړ او د امریکا ولسمشر نیو غوښتل چې د افغانستان د شتمنۍ په اړه کړې پریکړه بیرته واخلي.
د دې یو شمیر هغه خزو د اعتراض غږ دی چې په کابل کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ یا یوناما دفتر په وړاندې راټولې شوې. دوی چې ځان د افغانستان ملت د پیوستون کاروان په نوم دی او بنسټ غړي بولي وایي چې د امریکا متحده ایالاتو د جمهور رئیس له لوري د سپتمبر 11 پیښې د قربانیانو کورنیو ته د افغانستان د 3.5 میلیارد ډالرو د ځانګړي کېدو د پریکړې د ردولو غوښتونکي دي. د دې بنسټ مسؤل شګوفا نجات احمدزی او د یاد بنسټ یوې غړي آرزو صدیقي ازادي راډیو ته ویل دا افغانستان ملت د پیوستون کاروان مسؤلان وایي دا یو غیر انتفاعي بنسټ دی او په 1999 کال کې رامنځته شوی دی. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د روان کال د فبروري میاشتې په 12 نیټه د یو فرمان په ورکولو سره اعلان وکړ چې په افغانستان کې د اقتصادي او بشري کړکیچ د حل لپاره به د افغانستان بانک له 1 میلیارد کنګل شویو پیسو څخه یوه اندازه آزادي کړي. خو یې ویل چې د دې پیسو نیمایي به په امریکا کې د سپتمبر 12 پیښې د قربانیانو کورنیو ته ځانګړي شي. دا فرمان په افغانستان او بهر کې لګڼو خبرګونونو سره مخ شو. اعتراض کوونکي وایي چې د سپتمبر 12 پیښې بریدونه افغانانو پورې اړه نه لري او د افغانستان مالی شتمنۍ باید د یادې پیښې د قربانیانو کورنیو ته ورنه کړل شي. د بشري حقونو د څار سازمان هم ویلي که د افغانستان بانکي شتمنۍ په دې ډول وویشل شي د افغانستان اقتصادي ټیکاو به له منځه ولاړ شي. خو سپینې ماڼۍ او د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د امریکا فدرالي محکمه به په دې اړه وروستۍ پریکړه کوي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
اوریدونکو په همدې سره د دغه ماخامنۍ خبري مجلې خبري توکي پای ته ورسیدل. د خبري مجلې په پاته څو شیبو کې زما د همکار اجمل اند ملتیا وکړي.
لا خبرونو ور اخوا
سلامونه او ستړي مشي. نن د فبرورۍ 28 د مورنۍ ژبې ل نړیوالې ورځ سره برابر ده. په افغانستان کې ل پښتو او دری پرته د درې موجبو وین کې وای پتیرو شلو کلونو کې دی ژبو د ودې لپاره څه نه دی شوی او د افغانستان ټولو وګړو ته په مورنۍ ژبه د ستکړو حق نه دی برابر شوی. د طالبانو د حکومت وایان زبی الله مجاهد بیا وای دوی هڅه کوي چې په مورنۍ ژبه د زده کړو زمينه ټولو افغانانو ته برابر کړي. تفصیل په دې ریپورت.
نن د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. دغه ورځ تر ډیره په مورنۍ ژبې د زده کړو او تحصیل د ورځې په نوم پیژندل کیږي. د افغانستان د مخکینی نظام د اساسي قانون په 34مه ماده کې ویل شوی چې دولت مکلف دی چې په ټول افغانستان کې د متوازن معرف د عامولو او د منځنیو اجباري زده کړو د تامین لپاره اغیزمن پروګرام طرحه او تطبیق کړي او د مورنۍ ژبو د تدریس لپاره په همو سیمو کې چې پرې خبرې کیږي لاره هواره کړي. د همدغه قانون په 14مه ماده کې هم راغلي چې د پښتو او دری سربیره ازبکي، ترکمنی، بلوڅي، پشایي، نورستاني، پامیري او د ګڼو نورو رایجو ژبو سربیره پښتو او دری د دولت رسمي ژبې دي، خو په هغو سیمو کې چې خلک په خپلې مورنۍ ژبې خبرې کوي هغه د همغې سیمې درېیمه ژبه پیژندل کیږي. خو نیوکې دا دي چې په تیرو 20 کلونو کې د قانون دغه دواړه مادې او په ځانګړې توګه 34مه ماده نه ده پلي شوې.
ما مکتب د نورستان خلاص کردم. یادم
سپنا د نورستان ولایت اوسیدونکې ده. هغې ښوونځی د نورستان د نسوانو په لیسه کې پای ته رسولې ده. سپنا وایي چې کله یې ښوونځی پیل کړ په پښتو او دری نه پوهېده، نو ځکه زده کړې ورته ستونزمن وې، خو د کلونو په تیرودو سره یې دری ژبه په بشپړه توګه زده کړه.
ما ښوونځی په نورستان کې پای ته ورسول. یادېږم چې کله مې تازه ښوونځی پیل کړ په دري په سمه نه پوهېدم، ځکه زموږ په کور کې په نورستاني ژبې یو بل سره غږېدلو. هغه مهال په دري ژبه زده کړې راته ډېرې سختې وې، خو قرار قرار مې دري ژبه زده کړه. زه فکر کوم چې اړتیا ده هر چا ته د هغې په خپله ژبه زده کړې ورکړل سي.
خو دا یوازې د نورستاني ژبې د ویونکو ستونزه نه ده. د تیر جمهوري نظام د ملي مصالحې عالي شورا مرستیال عنایت الله بابر فرحمن چې په تیرو 2 کلونو کې د افغانستان په مخکینی نظام کې په ازبکانو کې تر ټولو جګپوړی حکومتي چارواکی ګڼل کېده، وایي مخکینی حکومت د دریمو ژبو د پرمختګ لپاره لازمه هڅه نه وکړي. ښاغلی فرحمن وایي په وار وار وړاندیز شوی و چې دریمو ژبو او په ځانګړې توګه د ازبکي ژبې د احیا لپاره یو مرکز د اطلاعات او کلتور وزارت په چوکاټ کې جوړ شي، خو په خبره یې د دغه وړاندیز د پلي کېدو لپاره هیڅ هم ونه شو. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې
په خاطر انکشاف زبانها دولت یک موقع
په اساسي قانون کې راغلی و چې دولت د دریمو ژبو د انکشاف لپاره یو قانون یا مقرره تصویبوي. د اساسي قانون له تصویب 40 کاله تیر سول، خو دغه مقرره تصویب نه سوه. د معرف وزارت د سیاست یا پالیسی په برخه کې او په ټوله کې یو درسي ساعت د دریم ژبې لپاره اضافه نه سو.
کته هم بخوانی نظام د میزان 9 په افغانستان کې د ازبکي ژبې په نوم ونومو. خود ازبکي ژبې لیکوال عزیز الله آرال وایي چې مخکینی حکومتونو د ټولو مورنیو ژبو د تطبیق لپاره لازمه کار نه دی کړی.
په لومړی ګام کې د هرې ژبې د ترویج لپاره دولت مسؤلیت لري او دې سره هم مهاله ژب پیژندونکي هم په دې برخه کې مکلفیت لري. خو افغانستان کې څنګه چې اړتیا وه، تیرو 20 کلونو کې که څه هم شرایط برابر و، څه نه دي شوي او له امکاناتو استفاده نه ده شوې.
دا نیوکه په داسې حال کې کیږي چې د مخکینی نظام د پوهنې وزارت چارواکو ویلي و چې په ښوونځیو کې په مورنۍ ژبه د زده کوونکو لپاره له 2 کلونو راهیسې عملي هڅې پیل کړي چې په ځینو ښوونځیو پلي شوي دي. د دغه وزارت تدریسي مرستیال محمد ابراهیم شینوري هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي و چې په دریمو ژبو د ښوونکو د روزلو پر مسأله کار روان دی، ځکه دا د ماشوم قانوني حق دی او باید هیڅوک ورڅخه محروم نشي. په ورته وخت کې د افغانستان د یوې بلې ژبې پشهیي ویونکی لیکوال او ژورنالیست محمد زمان کلمانی بیا وایي نه یوازې چې د پشهیي ژبې د پرمختګ لپاره کار نه ده شوی، بلکې په دې ژبې کې لاسوهنې شوي او هڅه شوې چې د نورو ژبو تر نفوذ لاندې راوستل شي.
د وخت په تیریدو سره د غوژبو خپل ساحي او سیمې له لاسه ورکړې دي. په شایي ژبه اوس په اقلیت کې ده، خو موږ ورته مجبوریت او ضرورت نشته او که موږ وشو کولی دغه ژبه د خپلو پشایانو منځ کې هم وساتو، دا به هم لویه خبره وي.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ ویلي د څیړنو او موندنو پر بنسټ په افغانستان کې نږدې 55 قومونه ژوند کوي. د دې اکاډمۍ د ادبیاتو او د ژبې مرکز علمي غړی عاطفه نورستانۍ مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې په افغانستان کې د ژبو د شمیر په اړه دقیقه څیړنه نه ده شوې، خو په خبره یې احتمالا چې په دغه هیواد کې څه د پاسه 10 کوچنۍ او لویې ژبې موجودې وي. خو د لیکوالو په باور په افغانستان کې د رسمي ژبو پښتو او دري لپاره بیا د پام وړ کارونه شوي دي. د پښتو ژبې لیکوال او شاعر علمګل سحر وایي په 13 کلونو کې پښتو ژبې ته لازمه پاملرنه شوي، خو دغه پاملرنه د خلکو او نړیوالو فرهنګي ادارو او رسنیو لخوا شوې ده.
په 13 کلونو کې البته ژبې ته کار شوی ده، او زیاتره کار چې ژبې ته شوی ده خلکو کړی ده، خلکو او جلو فرهنګي نړیوالو ادارو یا افغانی فرهنګي ادارو جنو رسنیو، حتی البته دولت په سطح باندې شاید ډیر قوي به نه و، ډیر مسمیر او ډیر دی یادونه ول لکه په نور برخو کې چې و نه.
د دری ژبې لیکوال او ژورنالیست مجیب مهرداد بیا وایي
در 20 سال گذشته زبان فارسی
په 13 کلونو کې فارسی دری ژبې د خپل د تکامل په برخه کې توانیدلې د نوي نسل د لیکوالانو او شاعرانو لاري خپل د تکامل په برخه کې مهم ګامونه اوچت کړی.
اوس د طالبانو د حاکمیت له پیل سره اندیښنې دادی چې د دې حکومت پلان به د دریمو ژبو د ودې او د غشان په مورنۍ ژبې د زده کړو لپاره څه وي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې
اسلامي امارت د ټولو هیوادوالو ګډ کور ده، هر ژبې ویونکي چې د مکتب محترم ده، هر افغان چې په هر ژبې غږیږي هغه د قدر وړ ده او د مورنۍ ژبې قدر کوو، او ان شاء الله د ژبو د پاره په محلي سطح باندې هم په راتلونکي کې برنامې پروګرامونه وي، او په ملي سطح باندې هم کوم ژبې سي دي دغه د توسعه او پرمختګ لپاره هڅې او پروګرامونه به ان شاء الله تر نظر لاندې وي.
خاغلی مجاهد وویل د طالبان حکومت هڅه کوي چې په مورنۍ ژبې د زده کړو زمینه ټولو افغانانو ته برابره کړي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شلکل نسوه
لتاسو سره وو او یوبا
بیا هم ستاسو ګنش میر پیغامونه مخترا غليدي سو یې را اخلو
د مخام هلمند ولایت ناوی او لوري د پرتګل سیمه په ساز سره په تماس کې ورا دا غلړی وانه مرګ راځي دا خارو غریب ته مرسته ګرځي خانانو مړو خلکو ته یا چې په خوانه د حکومت کې وایسته د لوی هغه خلکو ته رسیدي په دې ځې طالبان ورسره د پښتون وراله ما ټول مال یو کاټه کاټه نه راکوي مې څه خوش کې کوله د هلمند ولایت ناوی او لوري مجاهدو خبره د مامورینو سره سره او چې مالا مشته کاټه نه راکوي د وطن خلکو ته ور کوله دګر د خوارو غریب تلره چیزه مړو خلکو ترسه جوړوره مسکنان پاته دی هغه دنیا دار خلک خوري دا موږ څنګه کرا ته لشر کې ډیره مننه ازادي رادیو نن ښه پامه.
سلام علیکم زنور الله ناصریم لغمال ولایت نا کرغه ول صالح نوم دنګ وره روزلتا کومه کونی ورګړي په لږ سلو کې لاسو ته ورګي دا نه ویو ته نور کې کم څه ضرورت دی غوته نور کې یا کم څه دی غیته ورګي او بل لا تر اوسه پورې خو شکر الحمدلله خیر او خیرت تا قراری دا امن دا د مرکزان اخنه بد دا مجبوری دی خلکو چې بس کار نشتا روزګار نشتا بس خلک دغه مشکلات سره مخ دي. بل دا ډالر چې جکسي یو روپۍ جکسي 15 روپۍ شای ګرانه اوس لس روپۍ ډالر ارزان شوی یو روپۍ شای ناروانه کیږي نو تاسو خپل قضاوتو کې د دکاندارانو سره اسلامي مالیت نم دغه غدا دکاندارانو باندې وګرځي ریټونو پښتنه دا شان خپل ډیر قیمته به خرڅوي. سلام
موږ کندهار ولایت میوند ولسوالۍ د استادان معاشات د ډیر وخت ته خپات دي زموږ استادان د رقم دی یو رقم استادان رسمیان دي او بل رقم د مقطع استادان دي د رسمیانو معاش تقریبا د تلور میاشت رئیس پات دي او د مقطع استادانو معاشات په پروش کل رئیس پات دي چې تقریبا د شپږم میاشت انو زه د اړوند مسولینو څخه خاص کوم پایش لرو هغه ته د پوهنې وزارت او یا نور موسی چې زموږ معاشات راکې ځکه چې د هرې خوا څخه ډېرې ستړیاوي او مشکلات دي وترام په احترام
ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه و چې خبره شول دوستانو کله چې موږ ته پیغام راستوي لند خپل نوم او خپل سیمه یاد کړئ او په یو داسې مسله را سره خبرې وکړئ چې هغه یو ټولنیز او اجتماعي مسله ای او یوازې ستاسو نه بلکې ستاسو د سیمې او ګڼو نورو خلکو سره تړاو ولري. موږ به ستاسو پیغامونه په خپلو خپرونو کې په دې هیله او تمه خپرو چې ګوندې چارواکي او نور ښکیل لوري واوري او ستاسو د ستونزو د هواري لپاره اقدام وکړي. اوس هم دوره تر بیا ښې چاري.